موږ سره په تکلیف یو ستاسو د رادیو څخه یو جهان مننه تشکر الله مو ژوند لر
د اوریدونکو پیغامونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور بس د اونیز پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارد بینت وایي د نړیوال قانون له مخې د جنسیت پر اساس مجازات د انسانیت پر وړاندې یو جرم دی. شغلی بنت د شوزو پوراندې د تاوتریخوالي لمنځوړلو کمپاین په مناسبت پرونه وخته په یو ټویټ کې ویلي مجازاتونکو سره به حساب کتاب کیږي. د ملګری ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په افغانستان کې به شزي یوازې نه پریښول کیږي. د نومبر میاشتې 25مه د شوزو پوراندې د تاوتریخوالي لمنځوړلو نړیوال ورځ و چې لدینې ټیورسته د شپږو سو ورځو لپاره کمپاین پیل شوی چې په دې برخه کې خلکو ته په هوای ورکړل سي. تاکل سوی نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ یا 500 مسابقه وسی. دا د دوړو ټیمونو ترمنځ د سوپر لیگ لوبو په لړ کې چې سریلانکای قربانه ده د درو یو 500 لوبو دویمه هغه ده. د دې لړۍ لومړی لوبه د تیرې جمعې پر افغان لوبډلې د شپې 2 منډو په توپیر له سریلانکا وګټله. دا لوبې د 2023 میلادي کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دی که افغانستان له سریلانکا یوه بله لوبه هم وګټي دومره امتیازات تر اوسه لري چې مستقیم راتلونکي کال نړیوال جام ته ووزي. له سریلانکا سره دریمه او وروستۍ لوبه د سیشن به پر استر سره کیږي. په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د اماراتو له کرکټ بورډ سره د 5 کلونو دواړخیزو همکاریو تړون لاسلیک کړ. کرکټ بورډ په یو اعلامیه کې ویلي د دې موافقې له مخې به د افغانستان کرکټ بورډ د دې مودې لپاره د اماراتو لوبډلې په وړاندې هر کال 3 شل اوریز لوبې کوي چې په بدل کې به افغان کرکټ بورډ په هغه هیواد کې د لوبو د اجازې له فیسونو پرته د نورو لوبډلو کوربتوب کوي او همدارنګه د ویزو اسانتیاوې ترلاسه کړي. ایرانی چارواکو پرون د دغه هیواد یو فعال حسین رونقی په ضمانت له بنده خوشې کړ. رونقی په زرګونو هغو کسانو کې شامل و چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال نیول سي وو. پیران کې دغه مظاهره ورسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې ښځې چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې و په توقیف کې سا ورکړه. د هغې پلویان وایي چې ماسا د پولیسو د شکنجې له کبله سا ورکړې ده. ورسته له هغې چې د بشري حقونو فعال حسین رونقی تیره میاشت غذایي اعتصاب پیل کړ د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې سوې وې. د هغه ورور حسن په ټویټر کې لیکلي چې ورور یې تېره شپه په ضمانت خوشې سوی او درملنه یې روانه ده. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې کوستاریکا د کابل پر وخت ماپښین 2:30 بجې د جاپان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. د مازیګر 5:30 بجې بلجیم او مراکش مسابقه لري. درېمه لوبه د کرویشیا او کاناډا ترمنځ د شپې 8:30 بجې پیلېږي او هسپانیا له جرمني سره د شپې 11:30 بجې د مسابقې ډګر ته وځي.
نور بس دی شکسته سکوت.
درنو دوستانو ستړي مشي د جمعې ورځ د نومبر 25مه په ټوله نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی د لمنځوړلو د نړیوالي ورځ په توګه لمنځل کیږي. ملګری ملتونه وایي موږ هغه وخت په نړۍ په ځانګړي توګه په هغه هیوادونو کې چیرې چې ښځې له ډېر تاوتریخوالي سره مخ دي تاوتریخوالی له منځه وړلی شو کله چې ټول په ګډه په دې برخه کې اقدام وکړو او عامه پوهاوی رامنځته کړو. افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو دی چې بیلابیل سببونه او لاملونه پکې د دې موجب شوي چې له کلونو او لسیزو راهیسې ښځې له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. دا تاوتریخوالی کله د کورنۍ تاوتریخوالی په بڼه راڅرګند شوه، کله د ټولنیز تاوتریخوالی په بڼه او کله هم سیاسي تاوتریخوالی یا له سیاسي محیط څخه د ښځو د حسولو په بڼه. په دې خبرونه کې د نور بستې په همدې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې په دودیزه توګه د ښځو وضعیت څنګه دی، د تاوتریخوالي کومې بڼې پکې عامې دي، قربانیانې څومره مرستې ته لاسرسی لري او څنګه کیدلی شي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې زور زیاتی او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. خبرونه ته مو دوه میلمانه را بللی دي. په د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي ګلالۍ صافۍ او همدارنګه د ښځو د حقونو فعاله نظیفه احمد شاهي. له دواړو درنو میلمنو مننه کوم چې زموږ بلنه یې ومنله او دې بحث ته راغله. زب پختنه ل نظیفه احمد شاهی پایل کم. اغلی احمد شاهی، د تاسو فکر باندې په افغانستان کې په مجموعي توګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کومې بڼې موجودې دي؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، هم همدارنګه درنو اورېدونکو ته مننه که چې موږ ته بلنه ورکړه. کورمو ودان نظیفه احمد شاهی یم، د کابل څخه. تاسو سوال ته درځو، هغه کوم تاوتریخوالي په اصل موضوع چې په یو دوه کلمې باندې زه خلاصه یې کوم، چې دوی ښځه د وسیلې په سترګه وګوري، یو انسان په سترګه هېڅکله نه ګوري، خصوصا د افغانستان ټولنه او اکثریت زمونږ هغه فرهنګ چې مونږ وایو چې مثبت نتیجه لري، د بله مرغه هغه منفي نتیجې چې لري هغه مونږ د رواج په حیث، د فرهنګ په حیث مونږ هغه مخته وړو. مونږ په خپل ځان باندې هغه ناوړه او کورونو چې نه په اسلام کې شته او نه په بشریت کې شته، هغه مونږ په خپل ځان باندې په خپله تامینوو. مثلا یو ښځه ده، هغه باندې د کور تاوتریخوالی وي، پلار ته څه ویلی نه شي، وایي خپل ستا ژوندي شخصي ژوند نه زه پکې هېڅ څه نه شم ویلی. خاوند دې باید د هغې تابعداري باید وکړي، هر څه چې وایي د هغې امر باید پر ځای کړي. او سمه ده، او که چیرې خاوند داسې وي، خو ښځه بیا څه شوه؟ هغه خو یو انسان، خپله اراده لري، خپل شخصي ژوند لري، هغه هم یو بشر ده، هغه هم خپل هیلې لري. خو له بده مرغه پخوا هم وو چې بیا هم د جمهوریت په راتلو سره په دې شل کالو کې څه نه څه ښه شوي وو. له بده مرغه دا مرض له راتګ څخه چې زه به ووایم، خصوصا زما په سترګو کوم هغه قضیې چې ما لیدلې، تقریبا ډېر اکثریت ښځې چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی درلود محکمې ته لاړل، دا مرض له طرفه ورته وایي تاسو ښځې یاستئ، حق نه لري چې غږ پورته کوي. څه چې خاوند متاسوه یا باید ومني، یو له هغو ښځو څخه یو کس پورته شو وایي سمه ده، که چیرې خاوند زموږ د اسلام نه خلاف غوښتنې وکړو مونږ ومنو، وایي خاوند دې باید تابعداري وکړي، هر امر کوي امر پر ځای کوي. همدارنګه یو بل زموږ ګاونډیانو خاوند یې ورک شو د امارت په څلورم پنځم ورځ باندې، تقریبا دا د یو کال نه ډېر وخت تیر شو. اخر دا مجبور شو لاړو چای زندق محکمې شهري ته، هلته ولادزه یې وکړل، ورته په خپل زما په سترګو وړاندې قاضي ورته وایي ته ښځه یې حق نه لري په خاوند باندې کوي، په حکومت باندې عریضه وکړي، زما د خاوند پوښتنه وکړي، هر چیرې زه خاوند نه راځي وایي. دلته موضوع زما دا ده چې زما برخه، زما د ماشومانو برخه، زما کور خسرګنې مې قبض کړي، ما ته نه ورکوي، ما یې د کور نه شړې دي. زه باید دا خو زما حق، زما شرعي حق، زما د اولادونو حق، زه سره د درې ماشومان چېرته لاړ
شم؟ مننه، دې بحث ته به وروسته راځو. احمد شاهی، چې پخا کې ښځې، هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ وي، څومره توانېدلې چې خپل غږ ورسوي او کمې ستونزې وي؟ او اوس د دوی په ستونزو کې څه زیاتوالی راغلی دی؟ آیا داسې ادارې شته دی چې دوی خپل غږ ورسوي؟ خو تر هغې زه مخکې غواړم چې له اغلې صافۍ نه هم دا وپوښتم، دې اوږده موده په افغانستان کې کله چې په ولسي جرګه کې وه یا فعاله وه په دې برخو کې کار کړی دی، له دې نه وپوښتم چې اغلې صافۍ، د تاسو په وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کومې بڼې شته دي؟ هغه دودیزې، هغه که ټولنیزې، هغه که کورنۍ، داسې په مجموعي توګه که راته ووایي.
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه تاسې اورېدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې دا تاوتریخوالی متاسفانه په نړۍ کې شته، خو زه په افغانستان کې بیا ورسره چې د کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د خلکو لیدلور د ښځو په مقابل کې ډېر وروسته پاتې دی. د دولتي تاوتریخوالی یا حکومتي تاوتریخوالی د ټولنه زه ستر عمل په فعلي شرایطو کې ګورم. موږ په کورنۍ کې متاسفانه هغه ورځ نه چې جلی پیدا کېږي، څو چې کور ته څو چې د واده کوي په کور کې ورسره تاوتریخوالی کېږي، ورسره توپیری چلند موجود دی. اما هر رقم په ټولنه کې ښځې ته په هغه سترګه چې ګوري، دا هم یعنی یو ویلې زه دې ته فرهنګ ویلی نه شم، زه وایم چې یو غلط رواج دی چې همسې پاتې دی چې باید ښځه دوم مقام په ټولنه کې ولري. تر څنګ د دې په دې یو کال څو میاشتې کې چې دا نوي واکداران راغلي دي، د دې تاوتریخوالی اثر ډېر اوږدمهال پاتې کېږي. دا یو کال پنځه میاشتې کېږي چې هغه واقعي حقوق د ښځې، هغه انساني حقوق د ښځې بالکل تینه خسته شوی دي. تاسو ګوري د تعلیم ته اجازه نه ورکول دا تاوتریخوالی دی، کار ته اجازه نه ورکول دا تاوتریخوالی دی، ورسره یعنی ټولو محرومیتونه چې هغه ورسره مخ دی دا ټول تاوتریخوالی دی. تر څنګ یې داسې یو مرجع نشته چې یو ښځه لاړه شي او خپل شکایت ورته وکړي، مثلا تر څو به فقط محکمه یا صحرایي محکمه ورته ویلی شي، خصوصا د لوګر پیښه چې زه فکر کوم په هیڅ هیواد کې چې محکمه وجود لري لازم نشته چې د سپورت په میدان کې د محکمې حکم پلی شي. هلته که دوی کوم جرم درلوده باید په محکمه کې یا په هماغه فضا کې چې لازمه ده همغلته باید ورته جرم ورکول شوی وی. دا یو لوی یو غټ تاوتریخوالی دی.
آغلی صافی، تاسو وویل چې په افغانستان کې سعیده چې کورنۍ تاوتریخوالی یا ټولنیز تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې له پخوانه موجود دی او دا په ټولنه کې داسې ریښې کړي دي چې خلکو ته همدغه درست کار ظاهرا ښکاري، فکر کوي چې ښځه باید په کور ناسته وي او همدغه چې دوی کوم چلند کوي. راځه داسې ووایه، تاسو نور اسلامي نړۍ هم کتلې ده، ځینې خلک دا په اسلامي اصولو پورې تړي، مثلا که ښځې په بدو کې ورکوي، مثلا که د خسرخیلو په کور کې تر فشار لاندې یو سړی به لاړ شي د یو چا په لور باندې به میاشتې میاشتې مرکې کوي، بیا چې ورته لور ورواده کړي بیا نو داسې هغه سړی او هغه کورنۍ ګڼي لکه د مال چی، بیا به بیرته د پلار کور ته نه پرېږدي، جبر به پرې کوي، ظلم به پرې کوي، حتی د پلار کورنۍ بیرته حق نه لري چې د هغې لږ تر لږه ملاتړ وکړي او دفاع یې وکړي. دغه ټولنیز دودونه دغسې را جوړ شوي دي. میراث کې حق نه ورکوي، په جبري توګه په ودونو کې ښځې په جبري ډول ودیږي، پوښتنه تنې نه کېږي د واده پر مهال چاته چې کاکا ماما پلار وغوښتل ورکوي، د پیسو لرلو یا د مالي حساب حق نه لري. عموما په کلیوالي ټولنو کې ښځې په د کورنۍ په مالي حساب او کتاب کې نه ونډه لري او نه خپله د ځانګړو پیسو لرلو یا کاروبار حق نه لري. او تاسو چې اشاره وکړله دا نور تاوتریخوالي چې بیرون نظامونو وخت ناوخت دوی له کار نه محرومې کړي دي، دا اوس د ښوونځیو نه محرومې دي. داسې راته ووایه، ځینې له دې نه خلک وایي چې ګوندې دوی اسلامي اصول عمادي کوي، نور اسلامي هیوادونه هم د موږ په شاوخوا کې د افغانستان شته دی او په نړۍ کې شته دی، یو مقایسه کوي وکړي له نور اسلامي نړۍ سره د افغانستان د ښځو د وضعیت.
خو یو خبر چې باید سړی ووایي، دغه ټول مشکل په بېسوادي کې دی. متاسفانه په افغانستان کې اکثر خلک بېسواده دي او دغه د اسلام نه د افغان خلکو پوهاوی زه بېخي په دغه اطمینان ویلی شم چې دا واقعي پوهه د اسلام نه دغه خلک نه لري چې دغسې خبرې کوي، ولې چې په اسلام کې قطعا نه دي راغلي چې باید ښځه میراث نه کړل شي، قطعا نه دي راغلي چې ښځه باید کار ونه کړي، قطعا نه دي راغلي چې ښځه باید په زور چا باندې نکاح شي او یا دا چې په بدو ورکول شي. دغه کارونه چې په افغانستان کې کېږي دا قطعا اسلامي توجه ورته مور باید ورنه کړي. خلک دا بالکل د جهالت نمونې دي، خلک اکثرا د ناپوهۍ نه دا خبرې کوي. په څنګه راځو چې ولې په افغانستان کې دا تاوتریخوالی ډېر دی؟ یو دلیل یې دا دی چې بېسوادي ده، بل دلیل دا دی چې فقر دی. معلوم ده کله چې یو ښځه بېسواده اوسي هغه نشي کولی تحصیل وکړي، هغه خپله درآمد نه لري او همیشه مجبوره ده چې نور ته احتیاج وستیږي. دا خپله د دغه احتیاجي خپله یو تاوتریخوالی دی د هغې په مقابل کې. دا چې د ښځه په بد ورکول کېږي دا نه اسلامي هېواد کوم هېواد کې شته دی، شاید ډېر لري پرتو سیمو کې د کوم ځای اوسېږي، زه د دې نه خبر نه یم. اما مهمه خبر دا ده چې حکومتونه باید قانون لري او قانونونه باید تطبیق شي. په مملکت کې چې اسلامي مملکت دی، هغه اسلامي قوانین باید خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. په افغانستان کې بد ورکول رواج دی، یعنی بد ورکول فقط یا دا چې ظلم او ظلم خود بالکل ظلم دی او په هیڅ اسلامي قانون کې یا په دین کې ندی راغلی چې د وخت چې یو څوک جنایت کوي، قتل کوي یا هر ظلم چې په یو چا باندې کوي په یواز کې باید خور یا لورې په غېته ورکړل شي. دا خو هېڅ په کتاب کې ندی راغلی. دی د اسلام نه ناوړه ګټه اخلي، دی د اسلام د خپل د ناپوهۍ نه دی دا کارونه کوي. زه وایم په افغانستان کې ظلم فقط یو منشأ دا ده چې خلک بېسواده دي، ول چې دی نه پیږي چې انسانان څونه یعنی خدای دې چی د پاره پیدا کړی دی او څه رقم به ژوند کې ښځه څوک ده او نارینه څوک ده، د دې توپیر چې دی دی په دغه نه پیږي. فقط ماشوم تولد کیږي په یو کور کې لاس او پنځه لاس اته ونه هم باندې پلارونه دونه ورته وخت نه لري چې خو بعد ترته زده کی، فقط دوری ورکی او نوری خوشگی چرڅ کوي. اغه یی خپل د گاونډین یو خبر اوري وای چې د اسلام ویلی دی یا د کوم بیسواد ملانه اوری چې دا رقم خزه باید بالکل د کور او نو زید خزه بالکل باید اجازه نه لري. دا کارونه دي چې ټول د سواد نشتون نه کیږي او د فقر عام خپل د دې باعث کیږي چې مثلا لورانه په وادسن باندې واده شي یا مثلا د پیسو په مقابل کې خرڅه کوي ولومدار یو څوک چې پیسو په مقابل کې خرڅيږي مقابل سره چې هغه ته پیسې ورکړي هغه خپل حق ګڼي چې دا ما په بیا اخیسته او دا زما لکه د قدیم کنیزی او غلامی قانون دا شاید په افغانستان کې تر اوسه مو منتها کم شوي وو اوس بېرته په دغه شرایطو چې شته چې بیا فقر او امکان لري چې نور هم ډېر شي منتها خطرناکه تاوتریخوالی دی کسب مقابل کې حکومتي چارو ته تاوتریخوالی دی چې د دې مخه باید درته زر ونیول شي کنه د دې اثرات به په کلونو کلونو د ښځو په ژوندانه باندې به پاتې شي.
مننه کوو. دغه موضوع ته به راشو چې اوسنی وضعیت د ښځو په وړاندې څنګه دی، څومره ادارې شته دی چې د ښځو غږ واوري او دې باندې به موږ غږیږو چې پوخه کلونو کې هم داسې نه و چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نه و، خو یو شمېر ادارې وي، یو شمېر ارګنایزیشنونه یا سازمانونه و چې لږ تر لږه د ښځو غږ پورته کوو او ملاتړ یې کوو چې په دغه سازمانونو کې هم ستونزې موجودې وي. په دې به غږیږو، خو مخکې له دې نه زه بیا غواړم چې له نصیفه احمد شاهي نه وپوښتم په ورته توګه. اغلی احمد شاهي، د تاسو په نظر باندې په افغانستان کې په ټولنه کې په خلکو کې ولسونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي علتونه څه دي؟ آیا موافق یې له اغلی صافۍ سره چې فقر او بیوزلی، بیسوادی او همدارنګه د حکومتونو لخوا د قوانینو نم عملي کول او د ښځو د ملاتړ په برخه کې د قوانینو نشتون د دې سبب شوی؟
مننه کوم له صفای څخه. زه ورسره موافق یم، خو غواړم چې ورته جزئیات هم ورکم. خصوصا موږ راځو دلته په بیسوادی کې که چیرې یو انجونې چې خصوصا انجونې په کور خپل د پلار په کور کې هغه تر یو حده پورې درس وایي، سواد زده کوي، همداسې کتابونه ولوړي، خپل د حق او حقوق او د هر څه نه خبر وي، آګاه وي، سبا د خپل په خاوند کور ته چې لاړ شي هر څوک چې ورته په هره خبره هر رنګ ظلم ستم چوکي هغه کولی شي په ډېر په قناعت بخش خبرو سره هغوی ته قناعت ورکوي که چیرې تاسو دا کار وکړي سبا زه بس غم په ما تیریږي او تاسو آخرت به څنګه کی آخر څه به لاسته راوړي، آیا دې سره به تاسو خنوم به ترلاسه کړي؟ که چیرې یو مېرمنه بې سواده وي او هغه بدې ورځ د پلار په کور کې تېرې چې ورونه وایي ته کور نه بیرون مه وځه او ته حق نه لرې کار وکړې، ته حق نه لرې چې خبرې وکړي، خصوصا په مجلس کې یا په کورنۍ مشورو کې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې خبرې وکړي. یو دوی انسان به هیڅ هغوی ته خپل سترګو وګوري چې مثلا اول که چیرته نر وي او مثلا ښځینه هیڅ اجازه نه شته چې خبرې وکړي او راشي په مجلس کې، موږ یو تاسو ته صبر دی. خو بیا موضوع بیا څنګه راځي که چیرې سبا اولاد لوی شي، هغه ښه اولاد صالح اولاد وي، وایو د پلار دی او دا دی او هغه د نصب هم داسې دی، او که چیرې خدای نخواسته هغه یو بېسواد مور وي، د کور نه وتی نیسي، د خپل د ماشومانو ته د هغې روزنې ته لاسرسي ونه لري، دا بیا معلومه خبره ده سبا د ښه اولاد نه هر څه به جوړېږي. بیا څه وایي ورته؟ وایي دا خو د دې مور هم داسې وه، مور هم داسې ده، هغه د خپل د حق نه خبر نه وي، خبرې نه شي کولی، یا بیا ورته وایي هغه د انسان لیاقت نه لري چې داسې اولاد روزلی. او له بده مرغه فقر نه هم بهتره، په فقر کې هم یو باسواده ښځه کولی شي چې په یو طریقه خپل ژوند مخته ویسي، خو ډېره بده هغه ستونزه په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې وي چې هغه بېسواده مور وي. په مور چې هر کله چې سواد ولري نو داسې فکر وکړه چې هغه بېسواده خاوند هم چې ولري هغه بیا کولی شي په هغه اسلامي او انساني رفتار او کلونو باندې خپل خاوند یا اولادونو ته لارښوونه وکړي. او که چیرې خدای نخواسته چې مور ځکه چې وایي د کور د یو کور تهداب وایي خښته وي چې باید خښته ښه ایښودل شي، که چیرې دا ښځه هم د کور د ټولنې تهداب غوندې ده، که چیرې کږه وي تر اخره پورې خدای نخواسته هغه رړېږي، خو زبه ډیر موافق نه د فقر سره هم خو د بے سوادي سره ډیر استونزې
ډیر مننه
په افغانستان مونږ باید مونږ یوازې نه باید ولایت ته مونږ په نظر وګورو چې مثلا مرکز د کابل مرکز سمه ده چې فیزې میرمنې زړه سواد لري مونږ باید هغه د هلمند او ولسوالي او کلی او د قندار او د بدخشان هغه نور ولایت ته هم باید په نظر کې وګورو چې خو سرنګ جون تیروي او څنګه تاو تریخوالي هغه بیچاري زغمي
مننه تاسو د سواد خبره وکړه بے سوادي یا نالوستي او غم دی خزو واقعا چې یو مهم سببونو نه کېدلی شي ځکه چې ام د نارینه او بے سوادي او په ځانګړې توګه د خزو بے سوادي چې په خپلو حقونو باندې نه پوهیږي یا لږ تر لږه نشي کولی چې خپله کورنۍ سنبال کړي ځکه سواد یوازې لیک لوست نه وي هغې سره انسان د ژوند ډېرې چارې زده کوي خو مخکې هغه لصافه یې وویل چې تر ټولو لوی تاوتریخوالی چې دی هغه دستي د نجونو محرومول دی ظاهرا چې دغه د طالبانو یو نیم کال پوره شو پوره کېدو باندې دی تر اوسه پورې انجونې د شپږم ټولګي نه پورته له ښوونځیو نه منع دي طالبانو واضحا یا داسې ډنګ پیلې توګه دا نه دي ویلي چې ګوندې د شرعي اصولو له مخې دوی له مکتبونو نه راګرځول شوي دي خو کله وایي کړنلاره باندې کار کوي کله وایي شرایط نه دي برابر په یوه او بله پلمه باندې تر اوسه پورې دا مکتبونه پاتې دي دې سره یو ټکی واضح کیږي چې طالب مشان نشي کولی د نجونو مکتبونه په شریعت باندې توجیه کړي لږ تر لږه د شریعت حکم په دې برخه کې دوی هم مني چې نجونې کولی شي تعلیم وکړي خو مکتبونه بند دي نجونو په وړاندې او دغه ستونزه چې اغلی احمد شاهي یاد کړه د ښځو بې سوادي دوام کوي او دې سره کېدلی شي چې نسلونه نسلونه نجونې باندې اغیزې وکړي هغه نجونې چې سکالې ښوونځي ته تللې او له ښوونځي پاتې شوې ښایي په راتلونکي کې که دا ښوونځي پرانستلم شي دوی ونشي کولی چې بیرته له ښوونځیو سره یو ځای شي او که دا پروسه دوام وکړي یو لوی نسل د نالوستو ښځو په افغانستان کې افغانستان اغلی صافی د نړۍ یوازینی هیواد یادیږي چېرته چې نجونې ښوونځیو ته له تګ منع دي البته له شپږم ټولګي پورته نجونې دا مسله تاسو څه ډول ارزوی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په برخه کې
ما خوام ولې چې تاوتریخوالی کېدلی شي چې کورنۍ تاوتریخوالی تاسې هم خپله وویل چې کورنۍ تاوتریخوالی دی چې د کورنۍ تاوتریخوالی ته لازمه ده چې خپله حکومتونه کار وکړي څو دا شي پوهاوی ورکړي او د دې سره مبارزه وکړي ټولنیز تاوتریخوالی دی چې هغې ته هم د حکومتونو وظیفه ده چې باید کار وکړي څو دا چې ټولنه روښانه شي او تاوتریخوالی لږ شي بدترین تاوتریخوالی د حکومتي تاوتریخوالی دی چې دې ته څوک کار وکړي کله چې تاسو ګورئ چې د 15 میاشتې مکتبونه تړل شوي یعنې دوه کاله تعلیمي زموږ نجونې د مکتب نه پاتې دي تعلیم نه پاتې دي په دوه کالو کې یعنې دوی دوه متاسفانه موږ ګورو چې زیاتره په هغه ټولنو کې چې پښتانه پښتون میشته دي ډېر محروم شوي دي په وجود د دې چې متاسفانه غیر پښتانه همیشه د طالبانو په شتون کې د پښتنو سره غلري یعنې خپل مبارزه کوي چې ګویا دا خلک ظالم دي اوس ګوري دلته مظلوم دغه ننګرهار روزګان کابل قندهار هلمند دا ځایونه دي تاسې اوس په مزار کې مکتبونه شته بلخ ولایت کې مکتبونه شته دي خو دغه باقي ولایتونه چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي د دې جواب باید څوک ورکړي دې ته څوک باید کار وکړي مګر د کورنۍ تاوتریخوالی او د ټولنې تاوتریخوالی ته مبارزه د حکومتونو کار ګڼو اوس د حکومتونو سره د تاوتریخوالی مبارزه باید څوک مخته یوسي دا په کار دی چې بین المللي ټولنه په دغه سي حکومتو باندې خپل سیاسي فشارونه ډېر کړي څو چې دا وشي کولی دغه وظیفې ته دې ژمن کړي چې تاسې باید هم د ټولنیز او هم د کورنۍ او هم د حکومتي تاوتریخوالي مخه ونیسئ زه دلته بالکل تعجب کوم چې په هغه وروسته پاتې هېوادو کې چې د افغانستان حتی وضع بهتره نه ده اقتصادي وضع بهتره ده اما ټول اجازه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي د ښځو او د نارینهو ترمنځ توپیر لږ دی اما یوازینی هېواد افغانستان دی دې ته لازمه ده چې هماغه رقم چې د خلکو غږ ډېر مهم غږ دی خپله افغان ولس غږ ډېر مهم دی باید خپل غږ پورته کړي باید حکومتو په خپل د اوسني چارواکو په مقابل کې باید غږ پورته شي او د دې نه وغوښتل شي په څنګ کې بین المللي ټولنه عام مکلفیت لري او عامې وظیفه ده څنګه چې خصوصا امریکا هغه تړون چې دی کړی وو دغه تړون ته د دې ژمنتوب باید وغوړي
مننه
په دغه سوالات کې چې هیڅ لاره بل نه لرو بغیر د دې چې یا ټول خلک یو انقلاب کې او یاد
مننه کوم اغلی صافی راځي چې دا خبرې راټولې کو په مجموعي توګه په کټ غواړم یو خبره وکم څومره چې موږ د ریپورتونو معلومات خې په څو ولایتونو کې په استثنایی توګه باندې خونځي خلاص دي چې غالبا خایي د هغه ولایتونو د خلکو هڅې نور طالبانو په ګڼو سیمو کې د کابل په شمول باندې چیرته چې بیلابیل اقوام اوسیږي او همدارنګه په ځینو هغه ولایتونو کې چې ښایي پښتون میشتې ولایتونه نه وي ښوونځي د شپږم ټولګي نه پورته تړلی دي. البته په څو ولایتونو کې د پرانیستل کېدو رپورټونه ورکول کېږي. زه غواړم چې له نظیفه احمد شاهي وپوښتم چې یوه مقایسه راته وکړي. مثلا پخا ستونزې وي تاوتریخوالی وو خو د کورنۍ محکمې وي ښځینه قاضیانې وي پکې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نو و د خزو لپاره د خوندیتوب کورونه و ګڼې داسې سازمانونه و اوس دغه شیان نشته دي. فکر کوي چې دا د دې سبب شوی چې تاوتریخوالی دغه کورنۍ هغه سیاسي تاوتریخوالی باندې خوږغېدو هغه چې د طالبانو حکومت سبب شوی دی دغه کورنۍ تاوتریخوالی مرسره زیات شوی.
د مقایسې په هیڅ ځبه وایم چې ځکه وایي چې د خدای امر او د حاکم امر وي کوم یو چې په قانون اساسي کې ذکر شي او د حکومت چارانه چې سرنګ چوي همدارنګه ملت د غوي تابعدار وي. مخکې په قانون اساسي کې همداسې منی خوشنط علیه السلام قانون هم و چې غوي کچیر خلی سره داسې بدرفتاری وسی د غوي حق دادی او کچیر حق ورته ورنکړي داسې داسې سزاګانې دي او دای پروسیجر کولی شي د راځي په محکمه کې خپل هغه مستونزې او مشکلات هم وي هغه لکه و سیاسي تطبیق درلود نه تطبیقېدل خو خلک ورنه یریدل ډارېدل که چیرې موږ دا کار وکړو ښځه به ځي محکمې ته یا د عریضه به وکړي زموږ حیثیت به سو شي یو یاره یو د هغوی سره وو خو هم برسېده هم بیا په لرو پرتو ولایاتو کې کلو کې ستنه څه قضیې کېدل خو لکه د هغې فیصدي 15% یا 10% وو. خو سربېره پر دې چې ښځې خپل حق ته رسېدل خو بیا فساد اداري او بد اخلاقي هم وو. بیا هم ښځه کولی شو ځان ته یو وکیل ونیسي چې د هغې وکیل ښځینه قاضیانې وو چې مستقیم هغه خپل مدعي علیه بیا مدعي به یوړه قاضي سره مستقیم په جلسه کې پرته له کوم مشکل او ستونزې سره هغې سره به خپل په جلسې قضایي کې خپل هغه ستونزې چې درلود هغه به یې ویل. له بده مرغه کله چې حکومت راغلل د طالبانو اکثریت زموږ د ګیر چاپیره په کابل ښار کې زموږ ګاونډیان خپلې ښځې سره بدې ردې چلنې کول همداسې رنګه اکثریت ته ویل چېرته به ځې کوم ځای نه په کومه مرجع کې ته به زما شکایت وکړې طالبان راغلي دي تا ته اجازه نه ولې د کور نه بهر وځې همدا موضوعات وو. له بده مرغه زموږ په کورنۍ کې جما مخکې د هم د استوي چې خاونې د طالبانو په سلورم ورځ ورک شو تر اوسه پورې بیچاره خزه د کو نه وته لار محکمې ته قاضي ور باندې تمسخر شروع کو دوشخان ور باندې ول وځه خزه
مننه کو وخت را پسې را تمام شو. جالب بحث ته دوام ورکول شو. اغلی صافی تاسو د سی پی وای ونی مده حق کړه ته یو لند مقایسه وکي دی پخانی وخت زکاغه وخت کې مستونزوی زنی سازمانونه و چې څخل چتنې تمه وکړونه نه کول او د تاب تخوالی پیخم بی خو د کی شک نشته دی چې وس لکه احمد شاهی چې ویل زیاتی شوې دی یو عمومي مقایسه او نتیجه گیری کړه ته وکي بحث پای ته رسو یو نیمه دقیقه وخت لرو مهرباني.
مقایسه یو اندازه یو امکاناتو خوځوته مثلا قانون شتون د خزینه قاضیان شتون د خزینه مدافع وکیلان شتون ول چوخه ډیر راځي کولای شي خپل امغه مشکلات یو خسر بیان کی د خپل یو مرجع چې مثلا د خزو چارو وزارت چې مثلا کوم واقع کېدل اتمن غیبه فعال کېدل یا خزو د امن خونه مثلا یو خزي باندې ډیر ظلم کې دغه کول شي چلته پناه یې قلم مسونه وسیږي مثلا د اته د زوروا کو نه هغه الته پناه وړله متاسفانه اوس چیرې لړ شي اوس اته د خپل د مور کور ته تللی نشي هغه سی یو بدبختي دغه لږ د فقر خپل د دې سبب شوی چې خزه اته د پلار کور کې نور دغه ته د توان دي نشي چې بیا د بچانو سره وساتي. دا مقایسه سره یعنی د نوې مچا وخت بالکل ټول 100% فوق العاده یو ناچیز تفاوت پکې د ژوند په غوړه راغلی او د خوځو په ژوند کې راغلي اوس هغه د امن خو نه نشته. مثلا یو خوځ باندې هر رقم غم چې راځي مجبور دی تحمل کی، او تاسو د دې غمونو او د دې تاوتریخوالې اثر د کورنۍ په تربیه کې د اولادو پر راتلونکي کې ډیر بحراني دی. د دې عاقبت کې به هغه ماشومان چې د تاوتریخوالې په کورنۍ کې د تاوتریخوالې سره لویږي هغه معمولا ډیر ظالمه، ډیر یا دا چې ډیر رواني وسی، یا دا چې ډیر
مننه کوو اغلی صافی. متاسفانه وخت را پسې را تمام شو. کور محبت واقعا دغه وروستی ټکی چې تاسو ورته اشاره وکړه دا جلا یو بحث دی چې کورنۍ تاوتریخوالی څومره پر ماشومانو باندې اغیز کوي. هغه میندې چې په تاوتریخوالي سره مخ دي هغوی ماشومان څومره ځورېږي. په راتلونکو بحثونو کې د ازادي راډیو خپرونې تعقیبوي او په دې مسایلو به هم غږیږو. مننه ګلالۍ صافۍ چې د پخوانۍ ولسي جرګې غړې وه او همدارنګه د ښځو د حقونو فعاله نظیفه احمد شاهي.